هستی. تشکر از شما شنونده عزیز که تا اکنون با ما بودین و برنامه را دنبال کردین. در یک ساعت دیگر همکارم رضوان مراد با شما است. تا برنامه بعد خدا نگهدار.
رضایت مننه دوستانو از ما سلامونه هم اومنه لغرمه نمخ کلس بجی شوی دی سید قادر جلالوف پا تخنیکی همکاره دا یو سات اخبرونه در تولانده که یو پده که وره چه دا افغانستان دا دفاع سرپرست وزیر وی دا ناتو دفاع وزیرانو پا غنده که دا افغان پلاوی ورانده زونو تا مثبت زواب ویل شوی ده دا پاکستان دا بحرانو چلو وزارت وی چه دا افغانستان و پاکستان دا استخباراتی دا رو ترمنز موافقه دا افغانستان للوری تر او سپوره نده تصویب شوی. نو رپورتونه او مسائل هم لرو خو په سر کې پام وکړئ د دې سات مهمو خبرونو ته. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار وی اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. او سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د روانو حالاتو په اړه خبرې کړي دي. د خبرونو تفصیل. ناتو تړون په افغانستان کې د خپل اوسنی ماموریت په پای کې د ملکی ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د ناتو دفاع وزیرانو پرون په بروکسل کې د خپلې دوه ورځنۍ غونډې په پای کې وویل چې د اوسنی غوڅ ملاتړ د ماموریت په پای کې به نوی ماموریت پیل کړي. د ناتو سرمنشي ینس ستولتنبرګ په دې اړه وویل
Today we have confirmed our commitment to a civilian led
نن موږ په افغانستان کې له غوڅ ملاتړ وروسته د افغان امنیتي ادارو د لا پیاوړتیا لپاره د ملکیانو په مشۍ د حضور په باب د خپلې ژمنې پخلی کوو.
د اوسنی وخت د افغانستان او ناټو لپاره د ستونزو او بدلونونو وخت وبله. سرمنشي همداراز وویل چې دفاع وزیرانو په غونډه کې چې د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر هم پکې ګډون درلود د افغانستان پر روانو حالاتو او د ناټو د غوڅ ملاتړ پر ماموریت هم خبرې وکړې. د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیزوایی اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. عزیز چې پرون د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې ویل پاکستان چمتو دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ډول رول ولوبوي. پاکستان پخوا د افغانستان د سولې په پروسه کې د ځان له شریکولو ډډه کوله. د په افغانستان کې د جګړې د کمیدو هیله څرګنده کړه او وویل چې د افغان طالبانو حکومت ترمنځ احتمالي خبرې باید د طالبانو پر بلوا اغیز ولري. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې بللې دي. د ارګ له خبر پاڼې سره سم ولسمشر پرون د مخابراتو، کورنیو چارو وزارتونو، یونما، اروپایي ټولنې، د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او څو نړیوالو مؤسسو له تخنیکي سلاکارانو سره د الکترونیکي تذکرو د ویش او په دې بهیر کې د احتمالي ستونزو په اړه خبرې وکړې. ښاغلي غنی وویل ټول افغانان د الکترونیکي تذکرو غوښتونکي دي، مګر تر اوسه پورې د تذکرو د ویش کوم عملي پلان نه دی وړاندې شوی. په دې غونډه کې پریکړه وشوه چې په یوې اونۍ کې د تذکرو د ازمیښتي پړاو لپاره کاري پلان جوړ شي او په کابل کې دې تطبیق شي. د کورنیو چارو په وزارت کې د الکترونیکي تذکرې د ویش مسؤول اداره او د مخابراتو وزارت وایي چې د الکترونیکي تذکرې د ویش لپاره چمتووالی نیول شوی او یوازې د جګپوړو چارواکو امر ته انتظار باسي. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام، د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. دا له تېرې فبروري میاشت راهیسې د باراک اوباما او ولادیمیر پوتین ترمنځ لومړنی تلیفوني تماس دی. ولسمشر اوباما خپل روسي سیال ته ویلي مسکو باید د اوکراین د اوربن په اړه خپلې ژمنې عملي کړي او له دغه هیواد خپل سرتیري او پوځي تجهیزات وباسي. دا په داسې حال کې دی چې د ناټو اعلی سرقومندان د پنجشنبې په ورځ وویل چې اوکراین ته د روسیې له خاورې اوس هم د پوځي تجهیزاتو او وسایطو د لیږد بهیر دوام لري. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې به د دغه هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې شي او دې ته به نه کتل کیږي چې د ایران او شپږو سترو هیوادونو ترمنځ پر اټومي لانجې موافقه کیږي او کنه کیږي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ډیموکراسۍ بشري حقونو او کارګرو د برخې مرستیال وزیر ټام مالینوسکی دا خبره پرون په واشنگټن کې د هیوادونو د بشري حقونو د 2014 کال دا رپورت د وړاندې کولو پر مهال وکړه.
د ایران پر اتمی لانجې د خبرو پایلو ته لکتو پرته موږ په ایران کې د بشري حقونو ملاتړ ته دوام ورکوو. که د اتمی موافقې په نتیجه کې بندیزونه لرې شول، د بشري حقونو بندیزونه به په خپل حال پاتې وي.
د همداراز ویل واشنگټن په 2014 کال کې د ورتیرو کلونو په مقایسه د ایران د بشري حقونو په حالت کې د پام وړ خواله نه دی لیدلی. د امریکا مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو له اور سره لوبې کوي. مرستیال دفاع وزیر رابرټ ورک پرون د خپل هیواد د استازو جرګې د وسلوالو خدماتو کمیټې ته ویل د اټومي قوې د کارولو په وسیله د خپلو ګاونډیانو د بیرولو لپاره د روسیې هڅه ناکامه شوې او په حقیقت کې د ناټو متحدان سره نږدې کړي دي. ښاغلی ورک ویل روسیه د منځ واټنه اټومي قواو د تړون چې په 1980 کال کې د شوروي اتحاد او متحد ایالاتو ترمنځ لاسلیک شو په پرله پسې سرغړونه کوي. سویس وایي چې د جګړې د وخت بوسنیایي مسلمان قومندان نصیر اوریتس به بوسنیا هرزګوینې ته وسپاري. د سویس د عدلي فدرالي دفتر ویل چې د اوریتس د سپارلو پریکړه پرون کړې ده. اوریتس چې د 1992 تر 1995 کلونو پورې د بوسنیا د قومي جګړو په لړ کې په سربنیسا کې د بوسنیایي مسلمانانو قومندانو د روان جون په 10مه د سربیا په غوښتنه په سویس کې ونیول شو. دا بوسنیا د عدلي وزارت هم د ملکیانو پر ضد د جنگي جنایتونو په خاطر د نوموړي د ورسپارلو غوښتنه کړې ده. او په یو نوي رپورت کې د امریکا متحده ایالاتونو د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د 2014 کال د هیوادونو د بشري حقونو د وضعیت په رپورت کې چې پرون خپور شو د امنیتي ځواکونو له لورې د بندیانو د شکنجه کولو په شمول په ازبکستان کې د بشري حقونو جدي ستونزې غندل شوي او ویل شوي دي چې په دې هیواد کې د عدالت له لازمې پروسې او منصفانه محاکمې ډډ کیږي او پر مذهبي ازادیو په پراخه پیمانه بندیزونه لګول شوي دي. تاسو زموږ غږ له ازادي راډیو اورئ. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي پیشنهادونو ته مثبت ځواب ویل شوی دی. د افغانستان سرپرست د دفاع وزیر پر طالبانو بیا غږ وکړ چې د سولې خبرو اترو ته مخ کړي.
از یک طریق دایلوگی که باعث یزی شوه که خشونت در قریه های افغانستان تمام شوه، اونهایی که به حیث وسیلت وسط دیگران علیه منافع کشور استعمال بشن به یک رای صلح‌آمیز بیان.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت یو جک پوړې چارواکی وایي چې د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لوري نه ده تصویب شوې. په روانه خبرونه کې د نړۍ مطبوعات ته کتنه کوو او دا هم اوري چې د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقل اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست څخه وویستل شي. د هوایي چلند د چارو کارپوهان وایي دا یو ښه ګام دی.
د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي ترڅو د لاره هواره کړي او کولی شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیست څخه ووځي.
دا الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلانو د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله ډیر ژر له کابله پیلېږي. د خبرونې په دوهمه برخه کې د ځوان فکر ونیس پروګرام اورئ. ازادي راډیو په اف ام سل اشاریه 15 سپا په کابل او د افغانستان په ټولو لوی ښارونو کې په ډیر صفا ډول اوریدلی شئ. د تازه رپورټونو پر اساس د نورستان امنیتي چارواکي وایي چې د وانټ وایګل ولسوالۍ نن سهار وسلوالو طالبانو نیولې ده. همدا شیبه له سیمې د ازادي راډیو همکار روح الله انوري را سره د تلیفون په لیکه کې دی. انوري صاحب، خبرونې ته په خیر راغلی. که په دې اړه وروستي معلومات موږ سره شریک کړئ.
من مراد صاحب، دغه څو شیبې وړاندې موږ د سیمې د خلکو همدارنګه امنیتي مسؤلینو څخه پوښتنه وکړه. هغوی وایي چې تېره ورځ سهار 4 بجې وسلوال طالبانو د نورستان په وانټ وایګل ولسوالۍ باندې برید کړی او چې تعداد تقریبا د دوی په وینا د 1500 نه تر 1300 پورې سیږي چې د کونړ نورستان ټول ټول شوی دي او په دې ولسوالۍ باندې برید کړی دی. خو سهار نن سهار به 15 بجې هغوی خپل برید ته دوام ورکړی دی تر 2 بجو پورې څلور 15 پوستې د مسؤلینو په وینا باندې سقوط کړی دی او 9 بجې باندې هغوی په دې بریالي شو چې ولسوالۍ ونیسي. د نورستان امنیت قومندان خلیل الله زیایی وایي چې 9 بجې موږ د ولسوالۍ نه راوتلي وو، موږ په شاتګ کړی تقریبا 1-2 کیلومتره او موږ وروسته شوي وو تکتیکي لحاظ باندې او جګړه اوس هم دوام لري. زبی الله مجاهد چې طالبان ویان ځان معرفتي مطبوعات هغه وایي چې موږ ولسوالۍ نیولې ده، 14 پوستې نیولې دي، ولسوالۍ نیولې ده او جګړه اوس هم دوام لري. په زیات شمېر کې دولتي سرتېري وژلې دي. د نورستان امنیت قومندان هم وایي چې دواړو لورو ته تلفات اوښتي خو تر اوسه پورې دقیق معلومات نشته دی. د نورستان امنیت قومندان دا وایي چې د وسلوالو طالبانو ولسوالۍ سوځولې ده، هغه سره خوا کې کلینیک او ښوونځی هم سوځولی دی او هغه ادعا کوي چې په سیمه کې کوم کسان چې د دولت طرفدارو د هغوی کورونه هم سوځولي دي او اوس په هغوی خپل تصفیهوي هغه سیمه کې عملیات شروع کړي دي، کورونه لټوي چې کوم ځای کې پولیس پټ شوی نه یا نور څوک نه وي. نو
انوري صاحب، انوري صاحب په وانډ وایګل باندې خو پرون هم د کونړ والی ویلي او نور مقامات ویلي چې په دې ولسوالۍ جګړه لا د مخ روانه وه، آیا امنیتي مقامات څه وایي چې مرکزي حکومت ورسره مرسته نه ده کړې او کپام ورسره نه ده کړې؟
نو مراد صاحب، موږ چې د امنیتي ځواکونو د مشرانو نه پوښتنه وکړه، د نورستان وکیلانو نه، هغوی چې موږ بار بار مرکزي حکومت ته پیشنهاد کړو چې دغه خلکو سره باید همکاري وشي، د تیارو همکاري وشي، هوایي دغه وشي، اکمالات وشي، خو تر اوسه پورې هیڅ حکومت کومه مرسته ونه کړله. تاسو ته معلومه ده مراد صاحب چې نورستان یو غرنی ولایت دی، ټول ځنګل دی، په دې کې زمینی قواوې دومره نه کامیابیږي، هوایي قواوې چې مرسته ونه غوښتل شي هغوی مرسته ونه کړي، نو مشکله ده چې دلته زمینی قواوې کامیابې شي. بل خوا طالبان د همدغې سیمې اوسېدونکي دي، په دغه ځنګلونو کې لوی شوي دي، نو هغوی ته تګ راتګ او لارې ښې معلومې دي او افغان امنیتي ځواکونه که نوې ورځي یا هلته پراته وي هغوی نه شي کولی چې هغسې د هغوی په شان هلته جنګ وکړي او یا دغه وکړي. او بل هغه غټ لوړې څوکې چې دي د خلکو په وسلوالو نیولي دي. مراد صاحب، تاسو ته معلومه چې تقریبا په 2013 کې هم دغه ولسوالي یو ځل نیول شوي، وسلوالو طالبان نیولې وه تقریبا 2 میاشتو دپاره نیولې وه، بیا نړیوالو ځواکونو او افغان ځواکونو په شریک عملیات وکړل او دا ولسوالۍ بیرته ونیوله. خو نن سهار 9 بجې بیا هم دغه ولسوالۍ د وسلوالو طالبانو لاسته پرېوتې.
ډېره زیاته مننه دوستانو، روح الله انوري و چې د نورستان د وانټ وایګل ولسوالۍ د سکوت په اړه در سره وروستي معلومات شریک کول. د دې ولایت د نورستان امنیت قومندان جنرال خلیل الله زیایی وایي چې دوی له ولسوالۍ د ولسوالۍ له مرکز څخه تکتیکي په شاته کړی دی او په 2-3 کیلومتره کې اوس هم دغلته سخته جګړه روانه ده. د ازادي راډیو د نن ورځې په خپرونو کې په دې اړه در سره وروستي معلومات شریکوو. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر وایي د ناټو دفاع وزیرانو په غونډه کې د افغان پلاوي وړاندیزونو ته مثبت ځواب ویل شو. د هوایي ځواک پیاوړتیا په مالي مرستو کې انعطاف، تر 2018 کال پورې له افغان ځواکونو سره مالي مرسته او تر 2018 کال سره افغانستان سره د مرستو تنظیمول د افغان پلاوي عمده غوښتنه وي. اسمت ساروان په دې اړه د افغانستان د دفاع د سرپرست وزیر د څرګندونو جزئیات وړاندې کوي.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وایي چې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې خپلو غوښتنو ته د ډاډ وړ ځوابونه ترلاسه کړل. معصوم ستانکزي د پنجشنبې په ورځ د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې خبریالانو ته وویل د ناټو غړیو هیوادونو د افغانستان غوښتنې واورېدې او د پوره کېدو ژمنه یې وکړه. معصوم ستانکزي وویل پریکړه پر دې وشوه چې د افغانستان نړیوال متحدان به د افغانستان اوسنی جنګي فصل ارزوي او بیا به همدې مسئلې ته په کتو د خپلو ځواکونو د کمولو په اړه پریکړه کوي. ښاغلی ستانکزي په افغانستان کې د اوسنۍ ناامنۍ له امله د نړیوالو ځواکونو کمښت وباله وویل تیر کال ځکه د وسلوالو مخالفانو فعالیتونه پیاوړي نه وو چې د جګړې په ډګر کې نړیوال ځواکونه هم موجود ول. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر د افغان ځکنیو ځواکونو د ملاتړ لپاره هوایي ځواک ضروري وباله ویویل
با استفاده از قوای هوایی افغانستان ما میتونیم که
له هوایی ځواک په استفاده به موږ په ډیر ښه ډول د مځکنیو قواو د فعالیتونو ملاتړ وکړو. له دې کبله زموږ ډیر تاکید نن د ناټو له سرمنشي او همداراز یو شمېر زیاتو هیوادونو سره په دې موضوع چې د افغانستان هوایی ځواک ته دې زیاته پاملرنه وشي
وجوه بیشتر صورت بگیره.
د افغانستان د دفاع وزارت سرپرست وویل او د پخوا په پرتله ښه عملیات پر مخ بیایي. نوموړي وویل چې له دې سره سره افغان حکومت سوله هم یو اړتیا بولي، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د طالبانو د مشرانو په ارادې پورې تړلی دی. نوموړي ټینګار وکړ چې اوسنۍ جګړه د خلکو په وژلو پای ته نه رسیږي او د افغانستان مخالفې ډلې باید دا موضوع درک کړي. په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو د غونډې په پای کې د امریکا دفاع وزیر او د ناټو سرمنشي هم د افغانستان د اوږدمهال ملاتړ ژمنې وکړې. د امریکا دفاع وزیر آشتن کارتر وویل د دوی لپاره د افغان ځواکونو ملاتړ مهم دی. د زیاته کړه د افغانستان د 2018 میلادي کال پر پوځي بودیجې هم کار پیل کړی دی. د امریکا دفاع وزیر په افغانستان کې د داعش جنګیالي پخواني وسلوال مخالفان وبلل. وی ویل چې دغو ډلو اوس یوازې خپل نوم او بیرغ داعش ته اړولی دی.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت یو جک پوړی چارواکی وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان له لورې تر اوسه پورې نه ده تصویب شوې. د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري دا خبره پرون د خپل هیواد د مشرانو جرګې غونډې ته وکړه. په دې اړه نور جزئیات د اسمت سروان په ریپورت کې اورو.
د پاکستان د بهرنیو چارو مرستیال وزیر عزیز چودري وایي د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه د افغانستان د حکومت له لورې نه ده تصویب شوې. ښاغلی چودري چې د پنجشنبه په ورځ د پاکستان د مشرانو جرګې د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې تایید کړې چې د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI او د افغانستان د استخباراتي ادارې یا ملي امنیت ریاست ترمنځ د سولې د خبرو په باب موافقه شوې، خو تر اوسه پورې د افغانستان له لوري تصویب شوې نه ده. د افغانستان او پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه په افغانستان کې د پخواني ولسمشر حامد کرزي په شمول د یو شمېر کسانو له سخت مخالفت سره مخامخ شوه. د افغانستان ولسمشر وروسته وویل چې دا موافقه لا تصویب شوې نه ده، خو پر هغې اعتراض کوونکو اصرار کوو چې د دو هیوادونو د استخباراتي ادارو ترمنځ موافقه نهایي شوې ده. ټاکل شوې ده چې د افغانستان د کورنیو چارو وزیر نورالحق علومي راتلونکې اونۍ اسلام آباد ته لاړ شي او د دغه هیواد د چارواکو سره د نورو مسایلو ترڅنګ پر امنیتي موافقې خبرې وکړي. علومي به له پاکستاني چارواکو سره د طالبانو د حملو د زیاتېدو او د هغو د مخنیوي پر لارو چارو هم وغږیږي. دغه راز ویل شوي چې ښاغلی علومي به د افغانستان د ولسمشر محمد اشرف غني خاص پیغام د پاکستان صدر اعظم نواز شریف ته ورسوي. د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغانستان پر ولسی جرګې له انتحاري حمله وروسته د افغانستان د ملي امنیت ریاست تور ولګاو چې دا برید د بلال په نوم د ISI و مامور په پېښور کې تنظیم کړی و. له بلې خوا د پاکستان د صدر اعظم او ملي امنیت سلاکار سرتاج عزیز د پنجشنبه په ورځ د خپل هیواد مشرانو جرګې ته وویل اسلام آباد تیار دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابره کړي. سرتاج عزیز چې د لومړي ځل لپاره د پاکستان د مشرانو جرګې یا سینیټ د بهرنیو اړیکو کمیټې ته خبرې کولې وویل پاکستان تیار دی چې د افغانستان د حکومت او افغان طالبانو ترمنځ د خبرو اترو په پیلولو کې هر ممکن رول ولوبوي.
د افغانستان د هوایي شرکتونو مسؤلان غواړي چې د هیواد د هوایي چلن مستقله اداره دی د اروپایي ټولنې له تور لیست وایستل شي. د آریانا هوایي شرکت عملیاتي مرستیال د پنجشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل د افغان هوایي شرکتونو د تیارو او پروازونو معیاري کولو ته هڅې شوې دي. اروپایي ټولنې له 2010 میلادي کال راهیسې د افغانستان هوایي شرکتونه د یو لړ قانوني او تخنیکي ستونزو د لرلو له امله په تور لیست کې شامل کړي. د هوایي چلن ځینې کارپوهان وایي د افغانستان د هوایي چلن مستقله اداره باید د دې ستونزې اواري ته هڅې تیزې کړي. تفصیل له خان محمد سینز خورو.
که څه هم د افغانستان د هوایي چلن مستقل اداره هڅې کوي چې د اروپایي ټولنې له تور لیسته ووځي، خو ځینې افغان شرکتونه وایي چې که دا ستونزه ژر راواره شي دوی به وکړی شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه وکړي. د اریانا هوایی شرکت عملیاتی مرستیال معروف سکندری د پنجشنبه په ورځ لازادی رادیو سره په خبرو کې وویل چې افغان هوایی شرکتونه د افغانستان د هوایی چلند له مستقل ادارې سره راجستر دي او د دې ادارې له مقرراتو سره سم عمل کوي. خاغلی سکندری وویل په دې برخه کې ډېرې هڅې شوي او هیله ده چې د افغانستان د هوایی چلند مستقل اداره ژر تر ژره د اروپایي ټولنې له تور لیسته ووزي او افغان شرکتونو ته دا زمینه برابره شي چې اروپایي هیوادونو ته پروازونه پیل کړي.
په دې برخه کې پرمختګونه شوي خو دا هڅې د شرکتونو لپاره ګټه نه رسوي او هغه د دې له امله چې دا شرکتونه د افغانستان د هوایي چلند له ادارې پورې تړلي او دا اداره د اروپایي ټولنې په تور لیست کې ده. که دا اداره خپل ستونزه اواره کړي اروپایي هیوادونو ته د شرکتونو په پروازونو کې کومه ستونزه نه پاتې کیږي.
سره له دې چې مسؤلینو د شو پرمختګونو په اړه جزئیات نه دي ورکړي خو وایي چې په دې برخه کې یو لړ ستونزې پاتې دي او ژر به اوارې شي. اروپایي ټولنې په 2010 میلادي کال کې د قوانینو مسؤلیت او د څارنې د منظم سیستم د نه لرلو او همدارنګه ځینو شرکتونو ته د غیر قانوني جوازونو د ورکړې له امله د افغانستان د هوایي چلند اداره په تور لیست کې شامله کړې ده. په دې هکله د افغانستان د هوایي چلند مستقله اداره وایي چې تر ډېره ځایه د اروپایي ټولنې غوښتنې او شرطونه پوره کړي دي. د افغانستان د هوایي چلند د مستقلې ادارې عملیاتي مرستیال محمود شاه حبیبي سره له دې چې د پنجشنبې په ورځ یې له ازادي راډیو سره خبرې ونه کړې خو څو ورځې مخکې ویلي وو چې د ستونزې اوارې ته هسې ګړندی شوي دي. د هوایی چلند کارپوه حکمت لطیفی وایي چې اروپایي هیوادونو ته د افغان هوایی شرکتونو پروازونه د هیواد اقتصادي او تجارتي پراختیا ته مهم دي.
افغانستان د هوانوردی سیستم زموږ یوازنۍ تجاري او اقتصادي منبع ده د اروپا او امریکا او نورو هیوادونو سره. زما په نظر د افغانستان د هوانوردی اداره باید ژر تر ژره دا اقدام وکړي تر څو د هوایي شرکتو دپاره دا لاره هواره کړي تر څو دوی وکولای شي د نړیوال هوانوردی سازمان د تور لیسته څخه ووځي.
په افغانستان کې اوس مهال آریانا، کام ایر او صافی شرکتونه فعالیت کوي چې سربیره د هیواد پر ولایتونو یو شمیر عربي هیوادونو، ترکیې، هندوستان او د منځنۍ آسیا ځینو هیوادونو ته پروازونه لري.
د الکترونیکی تذکرو د ویش ادارې مسؤلان وایي د الکترونیکی تذکرو د ویش لومړۍ مرحله ډیر ژر له کابله پیلېږي. د دې ادارې رئیس همایون محتاط وایي د تذکرو ویش د رسمي پیل پړی د جمهور رئیس اشرف غنی سره هم خبرې کړې دي. په کابل کې زموږ همکار یوسف خان زدران د ښاغلي محتاط سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې د جمهور رئیس سره د غونډې بحث په څه څرخېده او کومې نتیجې مو ترلاسه کړې. هغه وایي
په دې مجلس کې فیصله وشو چې جلالتما ولسمشر صاحب ما ته د وزارت مخابرات د ټکنالوژي معین جناب مرجان صاحب ته وظیفه ورکړه چې د یو اونۍ په منځ کې مونږ یو پلان ورته پیشکش وکړو او انشاءالله چې د تذکرو د الکترونیکي تذکرې لومړی فیز چې مونږ پایلټ فیز هغه ته وایو همدې ورځو کې به خیر آغاز شي. په جلسه کې آزاد جروبحث و خارجیان زمونږ کمک کننده د دونرانو ټول خپل نظري کوم نگرانی چې دوی درلوده په دې را آزاد فضا کې له ولسمشر سره جروبحث وکړو او په آخر کې دا نتیجه شو چې درې کمیټې تشکیل شي. یو کمیټې دې پلان ترتیب کړي ولسمشر ته پیشکش وکړي په منظوري په خاطر. دوهم کمیټې ټکنالوژیکي کمیټې و چې بعضي مسائل دوی ترتیبه او بل کمیټې مالک دي. دا ټول کمیټې به یو اونۍ کې خپل راپور ولسمشر ته ترتیب او پیشکش کوي او ورسته لدی ولسمشر جلال ډاکټر صاحب اشرف غنی د دې پلان منظوري به ورکړي.
بله، بالاخره کوم پریکړه ته ورسېدلې؟ دا ټوله پروسه به څومره وخت ونیسي او څه اټکل کیږي چې عملي اقدام به کله پیلېږي؟
عملي اقدام په 2-3 اونۍ کې ان شاء الله به آغاز شي.
یعنی دا ژمنتیا شته چې تر 3 اونۍ به رسمي
ولسمشر دل په دا پروژه کې علاقمندي لري. دوی غوښته چې دا پروژه په درسته په سمه توګه آغاز شي. کوم نگرانۍ چې کوم سوالونه چې پوښتنې چې وو په بېلابېلو برخو کې تا په مفصله توګه ورباندې غور وشو او د بین المللي جامعې سفیرانو چې دلته حاضر وو هغوی هم خپل کامل حمایت د دې پروژې خاطر اعلان وکړو. ان شاء الله چې په دوه درې اونۍ کې مو په عملی توګه د تشکرو د ویش شاهد به اوسه.
بله محتاط صاحب، د 200 کارمندانو په اړه باندې ځینې راپورونه خپاره شو، که چیرې هغه ستاسو نه لرې شوي د هغوی سرنوشت به بیا څه کیږي د هغوی په اړه باندې؟
تاسو پوهېږئ چې دا کارمندان تر جولای 15 نیټې پورې دوی زموږ سره قرارداد لري او مونږ وخت لرو، مونږ کولی شو چې پس له دې نننۍ فیصلې څخه مونږ دوی سره دوباره مذاکره وکړو، دونرانو سره، د مالیه وزارت سره، او مونږ به خپل کوښښ وکړو چې دې کارمندان د لاسه نه ورکوو.
د افغانستان د الکترونیکی تذکرو د ویش د ادارې په ادارې د مسؤل ښاغلي محتاط څرګندونې مو اوریدلې چې وایي په افغانستان کې به د الکترونیکی تذکرو ویش له کابله ډیر شر پیل شي. اوس هم له اجمل ان نورو چې د نړۍ مطبوعاتو د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي.
د وال سټریټ ژورنال ورځپاڼې ولیکنه کړې چې سرلیک دی په افغانستان کې دوه سیاسي رقیبان د وسلوالو پر ضد د مبارزې لپاره خپلو کې یو ځای شول. په دې لیکنه کې ویل شوي چې د ولسمشر لومړی مرستیال او د بلخ والي په شمال کې خراب امنیتي وضعیت اړ کړی چې خپل منځي اختلافات یوې خواته کړي. ورځپاڼه په بروکسل کې د کړکېچ د نړیوالې ډلې د یو څېړونکي ګرام سمټ له خولې وایي که چیرې رښتیا په افغانستان کې د دې دوو کسانو ترمنځ سوله وشي نو دا به د دې هیواد په ګټه وي. ورځپاڼه وایي عبدالرشید دوستم هغه څوک دی چې د افغانستان په شمال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال اشرف غني ته د ازبک ټبرو ډېرې رایې ترلاسه کړې. خواتا محمد نور چې د پخواني ولسمشر لخوا د بلخ والي ټاکل شوی او تر اوسه هم په همدې دنده پاتې دی، د ولسمشر غني یو سرسخت مخالف ګڼل کېږي او د انتخاباتو پر نتایجو د کړکېچ پر مهال د موازي حکومت د اعلانولو ګواښ کړی و. دا مهال دوستم او نور دواړو ویلي چې په شمال کې د خراب امنیتي وضعیت سره د مقابلې لپاره یې خپلو کې شته اختلافونه یوې خواته کړي. د ورځپاڼې په وینا جنرال دوستم د افغانستان له حکومتونو سره د مخالفت اوږده ماضي لري او تا محمد نور پر مزار شریف چې د افغانستان په شمال کې مهم اقتصادي او تجارتي مرکز دی واک چلوي. وال سټریټ ژورنال لیکي په کندوز، بدخشان او فراه ولایتونو کې وروستۍ جګړې او په افغانستان کې د داعش د وسلوالې ډلې راپورته کېدو نه یوازې د افغان حکومت بلکې د افغانستان د نږدې ګاونډیو اندېښنې هم راپورته کړي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونې هیومن رائټس واچ بیا په یو لیکنه کې د ماشومانو سره د زور زیاتی او بد چلن مسله څېړلې او لیکي په جګړه ځپلو هیوادونو کې له تنکیو ځوانانو سره ناوړه چلن د دې سبب کیږي چې هغوی په یوازې سر له خپلو هیوادونو ووزي او اروپایي هیوادونو ته مخه کړي. د خبرونې په وینا د سوریه او افغانستان په څیر هیوادونو کې ډیر د تنکی ځوانان په کم عمر کې د ودونو د وسلوالو په لیکو کې د استخدامولو پر خونځیو د بریدونو او د جګړې د نورو ناوړه اغیزو له ویرې له خپل هیواد څخه کډې تړي، او یا هم په ایران کې یو شمېر ماشومان او تنکی ځوانان د چارواکو د ناسم چلن له کبله د هیواد پرېښودو ته اړ کیږي. د بشري حقوقو د څار د ډلې خبرونه لیکي د روان کال په مې میاشت کې لسلو هغو کډوالو سره مرکې کړي چې تازه له ترکیې څخه په غیر قانوني لارو یونان ته وختي و. په دوی کې یو څلوېښت تنه د افغانستان او سوریې و او څلېرویشت تنه پکې داسې و چې عمرونه یې له 15 کلنۍ تر 18 کلنۍ پورې و. خبرونه وایي په دوی کې 14 افغان ماشومان و چې له ایران څخه اروپا ته روان شوي و. خبرونه وړاندې لیکي یو شمېر افغانان له ایران څخه ترکیې ته په غیر قانوني توګه دا وختلو لپاره اړ کېږي چې له 12 څخه تر 14 ساعتونو پورې پلی خطرناک لار ووهي، او د دوی د سفر بل ستونزمنه لاره په وړو کښتیو کې تیریدل بل شوي. خبرونه ټینګار کړی چې د سوریې او افغانستان حکومتونه باید په جګړو کې د ماشومانو او تنکیو ځوانانو د ګډون مخنیوی وکړي او همدارنګه باید د ماشومانو حقونه تامین کړي. د بشري حقوقو د څار دې ډلې له ایران څخه غوښتي څو افغان ماشومانو ته په ښوونځیو کې د زده کړو اجازه ورکړي او په ماشومانو د درنو کارونو او د پولیسو لخوا د دوی د ځورونې مخه ونیسي.
په کندز کې د جګړې د زخمیانو تر فشار لاندې روغتیایي مرکزونه له نویو ستونزو سره مخامخ شوي دي. رپورټونه وایي چې د کندز په ځینو سیمو کې داسې باکتریا پیدا شوي چې په چټکۍ خپریږي، د انټیبیوټیک او یو شمېر نورو دواګانو پر وړاندې زیات مقاومت کوي. فرشته جلالزی او په دې اړه جزئیات.
د بې سرحده ډاکترانو سازمان چې په کندز کې یو کلینیک لري وایي دا تازه پیدا شوې ستونزه ډېره جدي ده. په کندز کې د دې روغتون ډاکتران او نرسان وایي چې تر اوسه 30 داسې ناروغان وروستل شوي چې میکروبونه یې د دوا په مقابل کې سخت مقاومت کوي. دوی وایي چې د نوې باکټریا د دوی ستونزې ډېرې کړې دي. رویټرز خبري اژانس د بیلګې په توګه د رواني میاشتې په نیمایي کې د یوې پېښې جزئیات خپره کړي دي. رپورټ وایي د دوبي په دې ګرمه هوا کې د امنیتي ځواکو یو شمېر غړي چې په راکټي حمله کې زخمیان شوي وو د کندوز ښار روغتون ته راولېږدول شول. رویټرز لیکي زخمیانو د درد له شدته نارې وهلې، خو د یوه عسکر حالت ډېر خراب و. ډاکترانو باید د دغه ځوان یوه پښه پرې کړې وای. له ټپونو یې وینې بهېدې او دوا هېڅ اغېز نه ورباندې درلود. ډاکترانو ته وروسته څرګنده سوه چې د دې عسکر د ټپونو باکتریاو د یو ډول دوا په وړاندې شدید مقاومت درلود او اغېز یې نه ورباندې کاوه، نو له دې امله یې د هغه دوا بدله کړه او کله چې دوا بدله سوه د هغه حالت مخ په ښه کېدو سو. رویټرز لیکي چې د دې عسکر روغتیايي حالت د وخت له تېرېدو او د دوا له بدلولو سره ښه سو، خو څلوېښت ورځې په بستر کې پروت و. رویټرز خبري اژانس لیکي د داسې میکروبونو پیدا کېدو چې د دوا په وړاندې زیات مقاومت لري په کندوز کې ډاکتران ډېر اندېښمن کړي دي. د کندوز ښار د روغتون مسؤلینو ویلي چې د وینې د معاینې او تشخیص برخه به پراخه کړي او هلته به یو څه مجهز وسایل ولګوي څو د ناروغانو او زخمیانو د تشخیص امکانات زیات او چټک شي. په کندوز کې د بېسرحده ډاکترانو د ادارې استازي کاتلین توماس ویلي چې د دوا په وړاندې د میکروبونو مقاومت ډېر لوړ دی او دا یوه ستره ستونزه ده.
لسیمه بجې شوې دي. اوس هم پام وکړئ د مهمو خبرونو لنډیز ته. د نورستان امنیتي چارواکي تاییدوي چې وایند ویګل ولسوالۍ نن سهار وسله والو نیولې ده. ناټو تړون په افغانستان کې د خپل اوسني ماموریت په پای کې د ملکي ماموریت پیلولو ته خپله ژمنه تایید کړه. د پاکستان د صدر اعظم ملي امنیت سلاحکار سرتاج عزیز وی اسلام آباد چمتو دی چې په راتلونکو اونیو کې د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د خبرو اسانتیا برابر کړي. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی برېښنایي تذکرې د انتخاباتو د شفافیت لپاره ګټورې وبللې، خو نوموړي ویل چې په دې اړه د ویش لپاره اوس لپاره کوم پلان نشته. سپینه ماڼۍ وایي د امریکا جمهور رئیس او د روسیې ولسمشر تېره ورځ پر تلیفون د ایران د اټومي پروګرام د سوریې د وضعیت او د داعش پر ضد د مبارزې پر څرنګوالي خبرې وکړې. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران له لورې د بشري حقونو د سرغړونو په ځواب کې د دې هیواد پر خلاف لګول شوي بندیزونه په خپل حال پاتې وي. د متحده ایالاتو مرستیال دفاع وزیر وایي د روسیې پر لمسونونو اندېښمن دی او دا هیواد د اټومي وړتیاو په اړه په پټو ګواښونو سره له اور سره لوبې کوي. او په یو نوي رپورټ کې واشنگټن د ازبکستان چارواکي په مکرر ډول په فساد او درغلۍ تورن کړل. د پاکستان په سن ایالت په خاص توګه کراچۍ ښار کې د ګرمې هوا له امله سلګونه کسان مړه شوي دي. اوسني رپورټونه وایي چې دغلته د مړو شمیر له یو لسو پورته شوی دی. د ښار اوسیدونکو پر حکومت انتقادونه کوي چې په دې ګرم هوا کې برېښنا هم قطع کړې ده. په اړه له پیښور د ازادي راډیو خبریال ذبیح الله شفق رپورټ لري.
د پاکستان د سند ایالت مرکز کراچۍ او د دې ایالت په نورو سیمو کې له تېرو شپږو ورځو راهیسې د سختې ګرمۍ او تپ له امله د وژل شو شمېر ته یولس سوه اوښتی او سلګونه ناروغان لا هم د کراچۍ په بېلابېلو دولتي او شخصي روغتونونو کې تر درملنې لاندې دي. د کراچۍ ښار د دولتي او روغتیايي چارواکو په وینا له تېرو څو ورځو راهیسې د زیاتې ګرمۍ او تپ له امله تر ټولو زیات خلک په کراچۍ کې مړه شوي او همداراز د سند ایالت په ټټه، حیدرآباد، جیکب آباد، شکارپور او لاړکنه کې هم دیرشو کسانو خپل ژوند له لاسه ورکړی. د دوی په وینا که څه هم د پنجشنبې په ورځ په کراچۍ کې د ګرمۍ زور لږ سمات شوی و، خو بیا هم د ښار بېلابېلو روغتونونو ته د جلوهلو ناروغانو د راوړلو لړۍ روانه وه چې له امله یې په ټولو روغتونونو کې لا هم بیړنی حالت اعلان دی. له بلې خوا د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې چارواکي وایي چې په کراچۍ او د سند په نورو برخو کې تر پنځه ورځنۍ شدید ګرمۍ وروسته اوس موسم د ښه کېدو لور ته روان دی او ښایي په څو ورځو کې د تودوخې دا څپه کمه شي. په تېرو څو ورځو کې په کراچۍ کې د تودوخې درجه په پرله پسې ډول تر 200 سانتي ګریډو پورته ښودل شوې چې له 1909 میلادي کال راهیسې په دې ښار کې تر ټولو شدیده ګرمۍ انګیرل کیږي. په داسې حال کې چې د سند ایالتي او د پاکستان مرکزي حکومت په کراچۍ کې د ګرمۍ او د برېښنا د قطع کېدو له امله د ځاني زیان مسؤلیت پر یو بل اچوي، نو د کراچۍ ښار د جنا روغتون د بیړني حالت څانګې مشري ډاکټر سیمی جمال رسنیو سره په خبرو کې د دې مسؤلیت پر دواړو حکومتونو واچاو. سیمی جمال وویل چې که چیرې د پاکستان د هوا پیژندنې ادارې ورته د ګرمۍ سپېراتلو خبر او حکومت پکې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیولې وای نو ښایي دومره خلکو به خپل ژوند نه وای بایللی.
په
ډېر افسوس باید وایم چې که چېرې د هوا پېژندنې ادارې له مخکې موږ ته د ګرمې څپې د راتلو او یا هم خلکو ته د دې په اړه عامه پوهاوی ورکړی وای او همداراز په کراچۍ او نورو سیمو کې د برېښنا د قطع کېدو مخه نیول شوې وای نو ښایي دومره ځاني زیان به نه وای رامنځته شوی. د سیمې جمالی په وینا چې لا هم د دوی پر روغتون سربیره د کراچۍ په عباسي شهید سویل لیاقت نشتل او یو شمېر نورو دولتي او شخصي روغتونونو کې سلګونه جل وهلي ناروغان تر درملنې لاندې دي چې د ځینو روغتیایي حالت پکې د اندېښنې وړ دی. له بلې خوا د کراچۍ ښار په بېلابېلو برخو کې لا هم د برېښنا د بندښت لړۍ روانه ده چې له امله یې د ښار په ډېرو برخو کې د اوبو نشتوالي خلک له ګڼو ستونزو سره مخ کړي او د ایالتي او مرکزي حکومت په زیادې مظاهرې هم کړي دي. کراچۍ د پاکستان تر ټولو ستر سوداګریز مرکز ګڼل کیږي چې شاوخوا شل میلیونه خلک پکې ژوند کوي.
ازادي راډیو د ځوان فکر خبرونه درنو اوریدونکو السلام علیکم. په دې ورستیو کې د پکتیا پانتون د ډېر پرمختګ خبرې کیږي. دا چې د پانتون په کومو برخو کې پرمختګ کړی او کومې ستونزې لري د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه مورته ځانګړې کړي او د نن ورځې د ځوان فکر خبرونه موضوع مو ده د پکتیا پانتون پرمختګونه او ستونزې. د بحث ګډونوال مو دي د پکتیا پانتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب، د پکتیا پانتون استاد نوراغا نوري، د پکتیا پانتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان. او زه داود تپانیم تاسو ټولو ته ښه راغلاست وایم. په سر کې هم استاد خالد حبیب نه پوښتو، په پکتیا پانتون کې د پرمختګونو په اړه راته وغږیږئ چې څومره پرمختګ یې کړی او په څومره وخت.
مننه. پکتیا پانتون له اول نه څه جوړ شوی و؟ د تعلیم او تربیې پوهنځي په درلودو باندې جوړ شوی و. یوازې د تعلیم او تربیې پوهنځی لاره، ورپسې بیا د زراعت پوهنځی، او په تېرو کلونو کې له دوه کالو وړاندې شاوخوا تقریبا ډیر زیات پرمختګ وکړ او پوهنځي پیدا کړل. دغه پوهنځي هر یو پوهنځی په بېلابېلو ستونزو باندې منځ ته راغلی. دا بېلابېلې ستونزې ورسره استادانو ادارې ګاللې دي. مشکلات به ول کله کله به داسې هم ول چې شاګردانو لپاره به فرش هم د کېناستو لپاره نه و چې محصلین پې ناست وی. استادانو خو یې د خپلو کاغذونو لپاره حتی میزونه هم نه لرل چې هغه کاغذونه خوندي هلته میزونو کې وساتي، مکتوبونه او الماری او دا مسایل. خو بیا هم زه فکر کوم دغه یو بېساری پرمختګ د نورو پوهنتونونو ته په کتو باندې چې په افغانستان کې لرو. موږ کابل پوهنتون څو اتیا کلن پوهنتون او ننګرهار پوهنتون 50 کلن پوهنتون لرو. په هغوی په 50 کلونو کې که د هغو پرمختګونه وګورو او د دې پوهنتون له پرمختګ سره مقایسه کو، زه فکر کوم زموږ پوهنتون ډیر پرمختګ کړی ده. کال په کال بیلابیل پوهنځي پیدا شوي دي او بیلابیل پوهنځي پکې تاسیس شوي دي. ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شوي دي او بیا بیلابیل ډیپارټمنټونه پکې تاسیس شوي دي. اوس هم اراده شته چې ځینې ډیپارټمنټونه نوي تاسیس شي، ځینې پوهنځي نوي تاسیس شي او ځینې ډیپارټمنټونه په پوهنځیو بدل شي.
مننه نوري صاحب. تاسو هم راته ووایي د خالد حبیب دا خبرې تر کومه بریده پورې تاسو تاییدولی؟
لکه څنګه چې استاد وویلې، واقعا د پکتیا پوهنتون په ډېر کم وخت کې ډېرې زیاتې لاسته راوړنې لرلې دي چې یادونه استاد درته وکړله. او په تېره بیا د موږ د تعلیم و تربیې په پوهنځي کې 12 ډیپارټمنټونه لرو او د زراعت په پوهنځي کې هم زیات ډیپارټمنټونه لرو. په تېر کال کې موږ د ادبیاتو پوهنځی چې نوی تاسیس شوی و او 4 ډیپارټمنټونه د ادبیاتو پوهنځی لري. نو دغه پرمختګونه د پکتیا پوهنتون دپاره هغه څه دي. زه فکر کوم چې په د افغانستان په سطحه باندې په نورو پوهنتونونو کې به دې ته ورته ډېر کم پرمختګونه سوي پوهنتونونو په برخه کې، او یا به د پکتیا پوهنتون په راس کې قرار لري چې دومره پرمختګ یې کم وخت کې کړی ده.
مننه استاد. تاسو د پرمختګونو په اړه راته وایئ، ستاسو نظر څه ده؟ داود محظوظ.
د دواړو استادانو د خبرو په تایید، واقعیت د پکتیا پوهنتون ډېر پرمختګ کړی ده په مختلفو برخو کې. د ګاونډیو ولایتو په کچه به فکر کوم پکتیا پوهنتون اولین پوهنتون وي چې تر ټولو پوهنتون نه زیات پرمختګ کړی ده.
مننه شکر. افغان، تاسو خود یو مدني فعال په اسرته وایي، تاسو دلته د ملي غورزنګ د پکتیا ولایتي دفتر مرستیال یاستئ، تاسو معلومات کیږي د خلکو همکاري په دې پرمختګ کې څومره زیاته ده؟
لکه څنګه چې محترم استادانو یادونه کړې پکتیا پانتون ډېر زیات پرمختګ په تیرو قانون کې کړی ده بدون د تیرو دوو قانون څخه چې اداره یو څه ضعیفه وه هغه نه پخوا ډېر زیات پرمختګونه کړي دي چې موږ ښه مثال ویلی شو لکه استاد نوراغا چې یادونه وکړه موږ په تعلیم تربیې پوهنځي کې تقریبا یولس ډپارټمنټ لرو چې نږدې د پوهنتون ته تبدیل شي یعنې د تعلیم تربیې په نوم باندې پوهنتون موږ جوړ کړو پکتیا کې نو د سیمې د خلکو دا چې خلک په پکتیا کې ډېر منفي نظر ورکوي چې موږ پکتیا ته هیڅ کار نه شوی خو بیا هم هغه پوهنتون ته یو فکر توجه ورته اړوي یعنی دوی پکتیاوال ټول هغه لاسته راوړنه یا زیات کار چې دوی ته شوی ځان د پاره د پکتیا پوهنتون بولي نو خلکو هم په دې برخه کې زیات همکاري کړې ده خاصتا بعضې تجارانو چې پکتیا پوهنتون سره مالي مرسته کوي یا د چوکیو میزونو او فرنیچر په برخه کې کومک کړی ده او کوي او د پکتیاوالو ټول ذهنیت دې ته آماده شوی او برابر شوی چې د پانتون سره په جوړول او پرمختګ کې زیات کومک وکړ کړی دی
یعنی تاسو خبر نه داسې معلومی کی پکتیا غ پخوانی پکتیا نه د سویل سیمه ته خوانځي ما جوړوي موږ پاس کری کی ما جذبوي او موږ د دې شانو نه خلاص یو وس په پکتیا کې ذهنیت تغییر کړی د تعلیم خواته خلک اسیدل
بالکل و انداز دا خاصتا چې د ذهنیت تبدیل شوی دی بدل شوی دی د تعلیم او تحصیل په لوري خا د پکتیا پانتون ډیر زیات تاثیر په دې برخه کې لري همدای پکتیا پانتون پانتون دا او ادارې دا او محترم استادان دي همدارنګه مسلین دي چې د پکتیا د خلکو فکر ډیر زیات تغییر کړی دا ټول دې تماده دي حتی چې بخې حد اقل ډیر کم مصارف یا لاسرورن یا عملی امکانات هم دوی لري غوړي چې پکتیا پانتون سره مرسته وکړي په دې برخه کې فکر او ذهنیت ډیر جوړ شوی
خالد استاد یم دې پرمختګونو په اړه د پکتیاوالو همکاري له تاسو سره څومره و دي پکتیاوالو د همکاري په اړه دیونه ویل
مننه زه فکر کوم تاسو ته د مسله معلومه ده چې پکتیا پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت د انکشافي بودیجې نه ډیر کم کار ورته شوی ده هغه تعمیرات چې تاسو اوس په پکتیا پوهنتون کې وینئ هغه ودانۍ چې دلته شته ده ټولې د مخدره توکو پر وړاندې مبارزې وزارت چې پکتیا ته هغه کومې د مخدره توکو د نکر پر وړاندې هغه کوم امتیاز ورکوي دا ټولې پیسې تقریبا همغه پیسې دي چې د پکتیا د قانونو د پکتیا ولسونو د پوهنتون لپاره وقف کړي دي او پوهنتون ته د پیسې ورکړي دي څو پوهنتون باندې خپل تعمیرات ورغی د پوهنتون سره د لوړ زده کړو وزارت کوم مرسته چې باید کړي وي یا کوم همکاري چې ضرور ده چې باید وي کی ډیره ضعیفه وه او لا هم ضعیفه ده خدای دې وکړي چې له دې وروسته به ښه شي د پکتیاوالو مرستې له دې ځایه معلومیږي چې د پوهنتون سره څومره زیاتې دي یو
څو بلاکه لري مثلا پکتیا پوهنتون کې څو بلاکه دي او څو په انکشافي بودیجه جوړ شوي څو د پکتیاوالو په مرسته
موږ د پکتیا پوهنتون لپاره شاوخوا د لیلی درې څلور بلاکه چې یو دوی جوړ شوي او دوه باندې کار روان ده او د اداري بلاک لرو او همدا ډول د اقتصاد او حقوق او د زراعت او د ادبیات او د تعلیم تربیه او د انجینری لپاره بلاکونه لرو چې دا ټول د لوړ زده کړو وزارت په انکشافي بودیجه نه دي جوړ شوی دا ټول په پیسو باندې جوړ شوی چې د قانون لپاره راغلي دي او بیرته هم د قانونو بزګرانو ولسونو په ګډه پوهنتون ته وقف کړي دي او د پوهنتون تعمیرات ورباندې رغول شوی دي که موږ وګورو د پوهنتون د لوړ زده کړو وزارت انکشافي بودیجه چې دلته مصرف شوی هغه د نورې بودیجې خلکو د بودیجې سره مقایسه کو د لوړ زده کړو وزارت بودیجه په نشت حسابېږي چې دلته مصرف شوی ده یو دویم موږ چې کلم ولسونو ته لاس غځولی ده ولسونو د پوهنتون سره د مرستې په برخه کې نه نه دي ویلي که یوه افغانۍ مرسته شوې ده کړې ده او که له دې زیاتې مرسته شوې دي دلته ملي تجاران هم همیشه علاقه لري او علاقه یې ښوولې ده او مرسته یې کړې ده ولسونو مرسته کړې ده او دغه ټولې مرستې د دې باعث شوې دي چې تر اوسه پورې پوهنتون یو څه ښه روان ده زه فکر کوم نورو پوهنتونونو ته په کتو باندې له دې پوهنتون سره د ولسونو مرسته د ولسونو همغږي او د ولسونو ډاډ ډېر ده نسبت نورو پوهنتونونو ته
مننه د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د بحث په دویمه برخه کې د نن ورځ د بحث موضوع د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د بحث ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیه مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نوراغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورزنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان زه داود تپان یم تاسو بیا هم ښه راغلاست وایم بیا هم استاد خالد ته راګرځو تاسو دا مراته وایي چې پکتیا پوهنتون دومره پرمختګ کړی په وړاندې به خنډونه هم پراته یي خنډونه یې څه دي
له بده مرغه موږ په پکتیا پوهنتون د پرمختګونو په وړاندې خنډونه لرل لروي هم مثلا د پکتیا پوهنتون دادان او د محصلینو د زده کړو د کیفیت لپاره په هغه اندازه مرسته نه ده شوې، په هغه اندازه همکاري نه ده شوې چې نورو پوهنتونونو سره شوې ده. د خپله یو خنډ ده. په عین حال کې بله مسله د استادانو د زده کړو د لال وړتیا لپاره هغه بورسونه چې نورو ولایتونو ته یا نورو پوهنتونونو ته ورکول کېږي دې پوهنتون ته نه دي ورکړل شوي، چې دا بل خنډ و. دا پوهنتون د عملي کار د ساحې لپاره دومره څه نه لري لکه نور پوهنتونونه چې لري. دا خپله یو خنډ ده. مثلا طب پوهنځي باید یو مجهز روغتون لرلی، ژورنالیزم او ادبیاتو پوهنځي باید راډیو ټلویزیون او مطبعه لرلی، نورو پوهنځي باید په خپلو برخو کې تعمیرات لرلی. له بده مرغه دا زموږ پوهنتون لا نه لري، او که لري هم یو کادري روغتون لرو، هغه هم خپله ودانۍ نه لري. ودانۍ راته په قرض راکړل شوې ده، او ودانۍ کې مواد ډېر کم دي، او لوړو زده کړو وزارت ورته پوره پاملرنه نه ده کړې. بله مسله چې د دې پوهنتون په وړاندې لوی خنډ شمېرل کېږي، هغه دا ده چې موږ پوهنتون لپاره کومه ځمکه چې په نظر کې نیول شوې وه، هیله وه چې دغه ځمکه به نوره پراخه شي. هغه ځمکه هغه څومره چې موږ ورنه احاطه تاو کړې ده، د نورې ځمکې لپاره موږ اوس درک نه لرو. پوهنتون هم د ځمکې له کمښت سره ورځ تر بلې مخ کېږي. دلته لا د ډېرو نورو پوهنځیو د تعمیرونو د ودانولو لپاره اړتیا ده، او موږ ورته ډېره ځمکه نه لرو. نو د دې ټولو لپاره پکار ده چې په پکتیا پوهنتون کې له دې ایسته د ډېرو منزلونو تعمیرات ورغول سي، څو په یو تعمیر کې څو منزله تعمیر کې زموږ د څو پوهنځیو ستونزې هوارې شي، او د ځمکې له کمښت سره مخ نه شو.
مننه. نور هغه ستاسو یو استاد په ستاسو ستونزو په پوهنتون کې څه د تعمیراتي برخو کې یا په انکشافي برخه کې استاد خالد خبرې وکړي.
زموږ د استادانو ستونزې هم شته چې لیلیه نه لري، او داسې ځای نه لري چې دوی هلته استوګنه پکې وکړي. لکه څنګه چې تاسو ته معلومات شته، د پکتیا د پوهنتون استادان په مختلفو ځایونو کې اوسیږي، د بازار په ساحه کې یا د بلند منزلو په ساحه کې د پوهنتون سره نږدې. که چېرته دا استادان منسجم سي او یو تعمیر ورته ورکړل سي، که چېرته زما غږ د لوړو زده کړو وزارت مسؤلین اوري، نو دا ډېره مهمه غوښتنه ده زما په نظر باندې چې استادان باید یو ځای واوسیږي تر څو د یو بل د مشکلاتو نه خبر سي، او روحن جسمن آرام وي، او د خپلو نظرونو شریکولو لپاره به د استادانو نظرونه به یو بل سره شریک سي. او بل به د محصلین ستونزه چې محصلین لیلیه نه لري، او په بازار یا په پوهنتون سره په خوا کې بلند منزلو په ساحه کې اوسیږي، نو که چېرته دوی ته د لیلیه ودانۍ جوړه سي، دا په دې معنی چې محصلین به سره یو ځای وي، او د زده کړو دپاره به یو مشخص ځای ولري، او داسې به نه وي چې د هر تعمیر کې په هر بلند منزل کې دوی اوسیږي او د زیاتو خلکو سره دوی سره کار وي. نو یو خدای چې درسونه ترې پاتې، او بل زیات مصروفیتونه ولري، د اتاق نشتون یا د مکان نشتون، د تعمیر نشتون، دا هغه ستونزې دي چې زموږ محصلین او استادان دواړه ورسره مخامخ دي.
مننه. استاد داود محظوظ، ستاسې نظر څه ده د ستونزو یا چیلنجونو په وړاندې؟
د دواړو استادانو د خبرو په تایید چې هغه د محصلینو او د استادانو د نلۍ نشتون ده، استاد نوري یادونه وکړه د بلاک. زما نظر دا ده د بلاک په ځای د هر استاد ته یو کور ورکړل شي، لکه په ننګرهار پوهنتون کې نور پوهنتونونه چې استادانو ته یې کورونه ورکړي دي، کور ورکړل شي. یوه ستونزه ده. بله ستونزه د عملي زده کړو باره کې محصلین وسایل نه لري. مثلا که زراعت پوهنځی موږ وګورو، په نورو ولایتو کې مشخص تراکتور لري، مشخص ځمکه لري، فارم لري، هغلته محصلین ځي عملي زده کړې کوي. او همدارنګه د محصلینو لپاره درسي ماحول لکه څرنګه چې په نورو پوهنتونو کې دا برابر نه ده، تر څو محصلین هغلته مطالعه وکړي او خپلې ستونزې حل کړي. او بله ستونزه دا ده چې محصلین او د استادانو لپاره باید خارجي هیوادونه او په داخل د هیواد کې علمي سفرونه وشي، تر څو پورې د نورو هیوادو او د نورو ولایتو تجربې سره شریک شي.
مننه. شکر الله افغان، تاسو د یو مدني فعال په حیث درته ووایي چې کومې ستونزې تاسو د باندې نه په پوهنتون کې درک کوئ؟
اصلي ستونزه څنګه چې استادانو اشاره ورته وکړه، محترم استادانو، د لیلیه ستونزه ده چې شاګردان لیلیه نه لري. اگر چې استادان هم موږ اسانتیاوې نه لري، خو بیا هم د دې څنګ باید لومړی حق اولیت باید شاګردان ته ورکړل شي، ځکه موږ اول پکتیا کې ماته معلوم دي، لیدلې مې دي اکثره شاګردان چې پکتیا پوهنتون ته راکامیابېږي، همدا چې دلته لیلیه نشته، د لیلیه په نه شتون کې دوی د پوهنتون پرېږدي، اکثره یې بېرته ځي، چې دا ډېره لویه ستونزه ده. او د افغانانو یې خاص د پکتیا والو آینده د پاره ډېره بده ده. د دې ترڅنګ دا چې دوی لیلیا نه لري دوی بلاکونه نیسي په شخصي بلاکونو کې اوسیږي نو بلاکونو کې اکثره وخت دوی د امنیتي ځواکونو لخوا یا په یو بل نوم هغلته امنیتي ځواکونه ځي تلاشي کوي او دوی دپاره کوم وخت چې دوی لري اکثره وخت یې په دغو شیانو باندې ضایع کېږي او د درس دپاره وخت نه ورته یا امکانات نه ورته برابرېږي او د دې ترڅنګ دا چې په موږ په پکتیا کې داسې درسي ماحول هم نه لرو چې دوی پکې مطالعه وکړي او اتاکونو ته هم امنیتي ځواکونه یا نور خلک دوی ته مزاحمت کوي د ډېره لویه ستونزه ده همدارنګه موږ ځنه بلاکونه چې کار نیمایي پاتې د پکتیا پوهنتون کې د ځینو وکیلانو له خوا یې پروژې په قرارداد نیول شوي دي او اوس هم په نیمایي کې پاتې شوي دي همدا چې دا همدا پروژې دي چې دوه یا درې ځلې د بنسټ ډبره ایښودل شوې ده همدغو وکیلانو لخوا مګر بیا هم کار نیمایي پاتې کېږي که چېرته دوی محترم وکیلان پروژې سرته ورسوي نو موږ به د محصلینو دپاره یو څه لیلیه درلوده ځکه چې همدا اوس هم یو بلاک جوړ شوی ده د لیلی په نوم چې د زراعت پوهنځي شاګردانو یا محصلینو ته باید لیلیه ورکړل شوې وای مګر دا چې دوی د ستونزه لرله د تعمیراتو برخه کې د طب پوهنځي تعمیر د کار لاندې و اګر چې کار لاندې و نیمایي کار شوی باقي نیمایي پاتې ده په هوا ولاړ ده نیمایي تعمیر جوړ شوی سکلیټ جوړ شوی نور پاتې ده هغه لیلیه چې محصلینو دپاره جوړه شوې وه هغه یې د طب پوهنځي ته ورکړه که چېرته دا محترم وکیلان د خپل احساس یا د درک له مخې دا احساس باید دوی ولري تر څو تعمیر باندې کار شروع کړي نور خپل تجارتونه پرېږدي د پیسو باندې بیرته خپل بلاک جوړ کړي تر څو محصلین هغه یوه ستونزه حل شوي وي همدارنګه دغه احساس باید اوس چون رئیس صاحب نوی راغلی ده باید اداره ډېره قوي کړي تر څو دوی د پروژو دپاره پکتیا پوهنتون د پروژو دپاره د وزارت اسرتعلي څخه انکشافي بودیجه واخلي څنګه چې محترم استاد خالد حبیب اشاره ورته وکړه دلته اکثره تعمیرات د مخدره توکو د موادو په ضد هغو پیسو باندې جوړ شوي دي چې د پکتیا د دهقانانو ته باید ورکړل شوی وی دا چې مخکې ما یادونه وکړه د پکتیا د خلکو ذهنیت ډېر جوړ شوی ده ټول دهقانان یا د پکتیا ټول خلک دې ته حاضر شول چې پیسې پوهنتون ته ورکړي
د ازادي راډیو د ځوان فکر خپرونې درنو اورېدونکو د بحث په درېیمه برخه کې د نن ورځې د ځوان فکر خپرونې موضوع مو د پکتیا پوهنتون پرمختګونه او ستونزې د بحث ګډونوال مې د پکتیا پوهنتون استاد او د استادانو اتحادیې مرستیال خالد احمد حبیب د پکتیا پوهنتون استاد نور آغا نوري د پکتیا پوهنتون یو بل استاد داود محظوظ او د افغان ملي غورځنګ د پکتیا دفتر مرستیال شکر الله افغان زه داود تپان یم تاسو بیا هم ښه راغلاست استاد خالد تاسو به راته ووایي د ستونزو پرتو ستونزو په وړاندې حل لاره په لنډو راته ووایي
تپان صاحب ما مخکې یادونه وکړه ما ویلي پوهنتون تر تیرو دوه کلونو پورې ډېر ښه د انکشاف په حال کې وو دغه تېر دوه کلونه مې ځکه قید کړو چې تېر دوه کاله له بده مرغه زموږ د پوهنتون اداره د داسې ضعف په حال کې وه چې موږ یې حد نشو ټاکلی علت یې دا و چې موږ ځینو وکیل صاحبانو رئیس د پوهنتون د ځان د ګټو لپاره وستلی او هغوی دلته پروژې لرلې د دې لپاره چې د هغوی پروژو ته تاوان نه یې رسېدلی یا دوی ته چا ویلي نه وي چې دا پروژې بشپړې کوي او پیسې اول پروژې بشپړې کوي بیا پیسې واخلئ وړاندې له دې چې دوی پروژې بشپړې کړي ځینې پیسې یې اخیستې دي همدا رئیس د همدې لپاره راوستلی او همدلته یې په کار باندې ګمارلی و دوه کاله زموږ هغه فرصتونه چې موږ لرل هغه چانس چې موږ د پوهنتون د پرمختګ لپاره لرل بد مرغه له لاسه هم ورکه او اوس د لوړو زده کړو وزارت او دا وکیل صاحبان باید هغه دوه کاله چې د موږ ضایع کړي دي هغه جبران کړي وای له بد مرغه چې اوس هم دا اراده نه لري چې هغه دوه کاله د داسې مشر د زموږ لپاره راوستی وای یا اراده دې کړې وای چې هغه دوه کاله یې جبران کړي وای دا چې نوی رئیس ځوان ده او اوس هم چانسونه زموږ له لاسه نه دي وتلي او یا هم موږ له لاسه پوره نه دي ورکړي د دنه هیله کېدلی شي د دنه تمه کېدلی شي ولسونه د نام دا تمه لري دی به د خپل ځوان استعداد او احساس له وجې د پوهنتون ته ډېر کار وکولی شي دا پوهنتون باید په علمي او تخنیکی برخه کې پراختیا او پرمختیایي لاسته راوړنې ولري څنګه د تعلیم او تربیې پوهنځی د زراعت پوهنځی او د طب پوهنځي درې پوهنځي مو په ډېر لوړ معیار باندې او په ډېر لوړ کیفیت باندې انکشاف کړی ده دوی باید پوهنتونونو ته ارتقا وکړي دغه درې واړه پوهنځي باید هر یو بیل پوهنتون شي موږ په پوهنتون کې په بیلابیلو پوهنځیو کې داسې ډیپارټمنټونه لرو چې هغه باید په پوهنځیو بدل شي لکه په تعلیم او تربیې پوهنځي کې د کمپیوټر ساینس او په ادبیاتو پوهنځي کې د ژورنالیزم ډیپارټمنټونه موږ لا هم پوهنتون همدې ته اړتیا لري چې بیلابیل نوي پوهنځي ولري عامه اداره د افغانستان د اوسنۍ اداري وضع ته په کتو باندې ډېر ضرور پوهنځی ده او د افغانستان هر پوهنتون یې باید ولري څو هلته موږ ښه مدیران وروزو دا زموږ پوهنتون نه لري د معدن پوهنځی د جیولوژي او معدن پوهنځی د افغانستان په کچه باندې په ډېرو کمو پوهنتونونو کې شته او د پکتیا پوهنتون یې باید ولري څو موږ د معدن په برخه کې د معدنونو انجینران نه لرو چې موږ معدنونه استخراج کړو او د هېواد اقتصاد هم په په خو پی ودرو د بل مسله ده او په زمن کې تر ټولو مهمه مسله چې د پکتیا پونتون په تخنیکی لحاظ چې موږ یاد او موږ باید د پکتیا پونتون نوې ودانۍ ورته جوړ شي د پکتیا پونتون باید په نړیواله سطح په معیارونو باندې برابر شي چې هغه نور پونتونونه لري مثلا انټرنیټ مهم ده د پکتیا پونتون ټولو استادانو محصلین دې ورته لاسرسی ولري اداره دې ورته لاسرسی ولري او انټرنیټي کتابتونونه مهم دي چې موږ یې باید دلته پونتون کې ولرو لابراتوارونه مهم دي او ټول پوهنځي باید یو یو انټرنیټي خونه کې انټرنیټ کلب او کې کتابتون ولري چې محصلین دلته لاړ شي اسانه نوي مسایلو ته لاسرسی پیدا کړي او نوي مسایل لاسته راوړي له بده مرغه موږ ویله په ټول پوهنتون کې لا هم په هر پوهنځي کې ایله یو پروجیکټور لرو او په هر پوهنځي کې تر څوارلسو شپاړسو تر شلو زیات صنفونه دي په یو وخت کې درس وایي یو پروجیکټور کوم صنف ته ورسیږي کوم استاد پرې درس ووایي تجاران هم باید په دې برخه کې زیاته پانګونه وکړي په دې پوهنتون باندې خوایې هم مرسته کړې کور دې ودانۍ اوس دې هم هڅه وکړي چې دې پوهنتون سره ډېره مرسته وکړي او د لوړو زده کړو وزارت باندې باید فشار وارد شي پخوا دې پوهنتون سره هیڅ نه دي کړي اوس به له دې پوهنتون سره څو چنده زیاته مرسته وکړی شي
مننه استاد نورغا نوری تاسې په لنډو حل لاره ته وای دغه ستونزې تاسې یاد کړی
لکه خالد استاد چې یادونه وکړله زه فکر کوم دغه د حل لارې دي چې زمونږ نوی رئیس چې ډیر ورته خوشبینه یو خدای دې وکړي چې زمونږ دغه مشکلات زه فکر کوم درکړي هم دي مخکې نه په خبرو باندې مشکلاتو باندې د وزارت نه دغه زمونږ انکشافي بودیجه زمونږ د پکتیا د پونتون انکشافي بودیجه راوړي او دغه ستونزې په حل کړي بل ستونزه مهمه ستونزه په علمي او اکاډمیک محیط کې څلور عمده بنیادونه چې یو استاد محصل او لیکچر یا درسی مواد او څلورم محیط ده اولی استاد بیا محصل ده خو دوه نه بیلیدونکي مسایل دي دریم لیکچر یا درسی مواد دي زه فکر کوم زموږ استادان درسی مواد په معیاري ډول باندې بیاري او ډیر خدي خو څلورم ستونزه چې زموږ د هغه محیط برابر نه ده او دا هغه ستونزه ده چې محصل راځي د محیط په لیدو سره دی باید داسې وانګیري چې زه په اکاډمیک محیط کې یم زموږ د پوهنتون دننه خونې تدریسی خونی باید په معیاري ډول باندې کنه وي تعمیرونه جوړیږي په معیاري او په نړیوال سیستم باندې باید جوړ شي او د پونتون د نن چې کومې لارې دي د تګ راتګ د پونتون ساحه ډیره لویه ده ډیر اوږده پرته ده او تاسو لیدلې ده دغه ساحه نو دغه لارې باید په خي سي په معیاري ډول باندې باید جوړ شي تر څو محصلین تګ راتګ په خپل ډول باندې وکړي استادان هم شنه
مننه استاد داود محظوظ تاسو سره لنډ دي حل لار
دي استادانو دي خبرو پتاید دي زما په نظر دي حل لار ده د نوې رهبری او نوې محترم رئیس صاحب باید په خپل پلان او خپل محل وش سره بدون زیای وخت نه خپل کارونه په مخ باندې بوزي او یو بل مهمه دي حل لار دا د سي د پکتیا پانتون د نور بازي افغانستان پانتونو په پرقم د نړیوالو پانتونو سره وصل شي ترڅو د هغو تجربو نه د پکتیا پانتون هم استفاده وکړي هم استادان استفاده وکړي هم رهبری استفاده وکړي او هم محصلین استفاده وکړي او په تفاهم او هماهنګي د هغه پانتونو سره د پکتیا پانتون ستونزې حل شي
مننه شکر الله افغان تاسو راته وای په لندو حل لارې څه دا وغوښتنه دي څه
لکه څنګه چې ما په خام یادونه کړل دلته تیر دوه کاله اداره ډیر زیپو څنګه چې موږ وایي چې حق ورکول کیږي نه بلکې خپل کیږي همدارنګه موږ د رئیس صاحب څخه بیا هم ډیره جدي غوښتنه یا هیله لرو چې باید اداره ډیره قوي کړي او د پاکتیا د پانتون کوم حق چې کیږي د دې تر څنګ چې ملي تجارت د پانتون سره مرسته کوي دا باید ډیر فشار په تحصیلات علي د لوړ زده کړو وزارت باندې راولي کوم حق چې د پاکتیا پانتون کیږي هغه باید په هر طریقه چې وي ودی وړي چیرته د دې کې کوم مشکل لري ټولې مدني ټولنې نه دی پکتیا ټولو لاس تر څنګ دا ان شاء الله موږ غواړو هر لارې چې وي
مننه د تاسو ټولو ښاغلي او ځخه چې راغلي او په باس کې موږ سره برخه
واخیستانم
شور نادی خبر وسرولم بود غر غرودا شور نادی خبر دا څوک چې جنگ غړی د جنگل زور نادی خبر وس
زما د کور دوران